نوایی که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېرې آزاد رسنۍ بند شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او اوسم د دې خبرونه مهم خبرونه یوار بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی وو د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په روسیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو ورېدل د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي پوځي په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګولي. د اوکران ولسمشر تیره شپه په یوه وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د په شاوخوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پرې یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یوه ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغه ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروالو وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي خو روسیې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغه بټۍ ته نږدې د توپونو 9 ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دې له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوروژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوروژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې لسونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه، د نور بس خبرونه د ازادۍ راډیو نوري. د طالبانو له بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی له واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي، سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و. افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي ته لاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محروم شوې دي، بېله محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا له منځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملي، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانې یم او د بحث ملمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایما خوګیانی، د میرمنو د حقوقو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا اتو تخیل سره خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې پوسه معلومه ده، د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولیدل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې، یې راتګ سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې موږ ژمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نو محدودیت پرې نه و په تیرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، د ټولنې ضرورت دی. نو کنی مټوله زموږ بې سواده پاتې شي، سروکا دا ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم د هغو حق، مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مه وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه، په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو، نن هغه ټول بېکار دي. منګه تاسو دې عین شاهدار نشته او تمه کې د وزارت مالی نه خو جواب پر ورکوي د تاسو په نه راولګي په کوم چرته کې راولګي ان کار غیر مستقیم چې تاسو په واسطه کوي دلته دا دوی مشکل لري مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان څخه اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري د کورونو سرپرستی کې وی یا کوم دی یې ودونه دی کړی یې نور ستوند لري نو ته ول تاسو ودون نه مهارم نه چې سفر نشي کولای سفر باندې هم باندې زړه جوړه درې هم خو موږ تاسو بولم چې د افغانستان څخه همیشه به اجازه ګرځي دی هیڅ کلم به اجازه نه وي چې دوی تعلیم ته لیکو د ساته دوی مثلا د ایجاب لپاره ورته نه ویلای هی روي سي یعنی د افغانستان د خلکو بدبختی د غیو کل او کم ناورین شو را مخته شو دی په افغانستان کې د فکر کوم چې دا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه
میرمر خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه وخت نشه طالبان واکمن شوی دي تاسو لکه مستونز سره مخ شوی یاستئ
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کارم کوم انده کار ده حق محرومي چې څنګه شرکت ملرلو دغه ده حق محرومي اقتصادي له هغه ته ورچ پاتې مقابل کې مزد خپل دغه ده حق محرومي همدا هم اولادونو مکتبونو ته نه دي کورو ناسي ان اولادم به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي چې دا د سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص خصوص لپاره ډیر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګورځو میرمن تو تاخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم همدا پوښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ
لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینو د پاره سخت کالو د اقتصادي اړخه سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونه شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي هغه هم په کور شول یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کېنول شو تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دوی ته رسېدلې وه یا کال مخکې چېرته وه هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه هغه د موږ د خویندو په برکت هم وه نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې هم په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې موږ نن سبا موږ لرو
میرمن تو تاخیل تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن خو یړی تاسو ته راشو تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده د زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او انجونی درس وایي تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده
لکه څنګه چې کرځي په جواب لا خبره زم دې کرځي په خبره ته ایدو زه ته هیڅ نام باندې په اسلام کې نشته او نافذ قانون چې مخ په یو کې نافذ او د دې دم او کورس د دوه مثلا کوم چې جوړوي زه څه کولای کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي د دې سرچینه اسان به چې ده زه ته به خپل واسي نه یو خپل واسي نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د خپل مکتبونه او یا مسجد شروع کړي او دوته د تعلیم زمينه برابر کی او دویم دا چې دوی اتفاق لري دوی څو ډلې دي وړلې خبره کی بل ډله بل خبره کی دوی چې په خپل واقعي نه دي
میرمن خوګیانه اساس هدف دا چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي هدف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وقلي د خپل منځ کې د اتفاق نه لري نړیوال ټولنې د وړاندیزونه وکړه خپل افغانستان کې د نسیشن ورته وړاندیزونه وکړه اته موږ ښځې دا یو کلچر وي چې ښځو تعلیم حق د ښځو تعلیم حق نو که دوی چې خپلواک کړی چې دوی اجازه ورکړی خو دوی خپلواک هم نه دي پوره تصمیم نشته ولې او حکم د بل ځینې شاید ساده شي ممتاز تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي ښځې کولی شي ډاکتران شي ښځې کولی شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم وي
مننه میرمن تو تخیل تاسو ته بره شو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلی او چې خوانځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانځي تړلې پریخي دي تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلي دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې خوانځیو ته لاړ شي
دا هو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي تاسو ګورئ څه وخت وړاندې دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو نن آیندې عمران خان خبره راخیستل کیږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخې نه نو ځنه په علم چې عمران خان د موږ فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري د افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی تي تپیا به نه خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کې لکوله هلته خو فرهنګ نه و چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونو لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پی اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کار کې ولې پی کوله هلته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته و زما فرهنګ خو هغه فرهنګ د ماته په کور کې مسؤلیت راوکول کېده زما پخواني پښتون ته که زه مراجع وکم د ما همدغسې مشران مې غرو ته تللي د هغه ځینې لرګي راوړي دي همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو کار کړه دا وبې د بهر نه راوړې دي یعنی یو مسولیت ما ته په کور کې راکړو زما فرهنګ ما غدا وزه ما فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندې لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندې نه دي لکه افغاني لباس چې خوندې ده دا صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان جونه د تعلیم نه لري پاتې شي ځکه دوی پوهیږي چې چرته یو مور ته تعلیم یافته شي البته بهرنیان په دې پوهیږي چې یو مور تعلیم یافته شي د دې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کیږي نو په سالم موږ څنګه استعمالولی شو سالم موږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپل اهدافو لپاره څنګه استعمالولی شو نشو کولی
ماریا جانې وبخې په بخنې سره په بخنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کومه سرمایه گذاري چې په افغانو نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حد توانېدلې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې هغه میرمنې ونیول شولې افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده نو چې کله
عزت په خطر کې لويږي ته مجبور یو قدم شاته تګوکې. نو دلته هغه مېرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه کړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې، هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی هغوی زندانی کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو، خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي، څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې وهاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دشمنۍ وي، نو ښځې به استول کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دشمنۍ به خل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدي، اوس ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زنداني کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن خویانی، تاسو ته براشو، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا په رواني تکلیفونو اخته شوې دي، ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغان شل کلنه لکه راړنې راټول کرنه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبوره شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري، فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی او غیر د خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زه په کمپنی باندې خاصه تفسیر د سره کړه چې نه دی ویلي چې افغانستان د جنکی اقدام مکان ایدو د ودونو په کله کومه لایحه ورته وباسي، او یا به کوم خبره وي کومه کوم څه شي نه ویلي.
اخره په افغانستان کې شرایط څنګه دی؟ یا داس یو څه احتمال شته چې کچر تنجونی خوانځي او تلاړ نه شي، کورنۍ به مجبورې کې چې دوی په زور واده وکي؟
اتمن زګه چې جنکه په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پرته خان په لاو کې تر دوش کول نه درې سره نه نورمال دوی کوم فانسون مکتب وي به فانسون ته دوش کوم تعلیم ختم شو به واده کو. اگر دوی په کورو کې راځي او اقتصادي وجه دې ګړ وړ وي، نو تبا نو مور پلار په نه خوښ کوي، نو ته وي چې به کورنۍ شاته پیراوړي چې اوس هم تعلیم نشته. خبر تا طالبان هم دا چې جنکه ټول مکتبونه پاتې ټول لاړې وځنه وکړه بیت چې مثلا موقت ادارې جلدنه زهار زه به خود مخله شاګردار مې دو درې واشمان مایندې هین تعلیم نه پات شو، نو کله چې دغه لامل شي چې مثلا تعلیم نه وي دوی مجبور دي چې به واده وکړي.
مننه میرمن سایمی اوګي امیل را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاس یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا وپختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د میرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم زه هم تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټولو دپاره، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو، خو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې، او هر څه له لاسه ورکړه، ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ریشوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هېواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت مې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هره ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی، او مونږ یې د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا، خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ، او دا ترخی خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمباد شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که دا راته ووایي د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بېله محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو، هره ورځ مونږ حریم شخصي محدود کېږي، مونږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفت وپېژنې، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بېخي نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام رنګ دی، هېڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړې، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړې او دا خپل آواز دم پورته کړې. د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هڅه اوس مونږ وا تصمیم لرو، مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مشاهده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته، اصلا د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو.
اوګۍ جانې، وخت مو کم ده، وخت مکم ده، که په لنډو کې راته ووایي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمنو او افغان نجونو لپاره څه کولی شي په لنډو ټکو کې.
هر څه کولی شي که هغوی وغواړي. زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي، مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی، جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو اورغوي غوندې یو هغه شوی دی، یو ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي، ولې دوی ځانونه کاڼه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سمی، تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي، تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې ونه فشار راوړل شي، دوی ته به ستانه شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره همدغه چې وایي په رسمیت ونه پېژني، او محدودیتونه باید لیدو باندې مثلا وضع شي، او کوم شان چې دوی په لټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خلاص خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سایمی، مننه ماریا، تاسو ته به هم راشو، تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په تا کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دي چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې مې کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي؟ آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې به یو لاس.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی د پخوانی حکومت پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعالې هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسې د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.